دوستانو وخت په افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې. یو اربیا موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سل زرو ډیر ملکی وګړو ته مرګ شوبلا وخت ده. نن د جدي یا مرغومي شپږمه نیټه ده. څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ پخواني شوروي پر افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو په باور په افغانستان کې روان ناورین له هماغه وخت راپیل شو چې تر اوسه پورې دوام لري. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې وی بومي چاودنې درې ملکي وګړي وژلې دي. د غزنی چارواکی وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس څلور کارخانې له منځه وړي او نږدې سلو تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. اوس هم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي. د چاودنه پرون شوې. د تیرنکوټ ښار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنج موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تېرېده وچاودېده. د پیښې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل
او زرنج ډیره وخت ولاړو، زرنج ولاړ ځو پلاچ سم پر مچر ګار چل وړم زرنج ولاړ دی چې عالم کوته بخښنه سنه یش پټا اوسو چې عالم ته ور بلی دت شد او سړی د پر د مچر ګار چ سپاره ور اخز د سړی ماجن راکښ کده.
تر اوسه پوری د دې برید مسولیت پر چا پر غاړه نه دی خسته. په سرپل کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر ماخام ازادي رډیو ته ویل چې د ایت بیبی د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. ښاغلی مانی د ایت بیبی د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه: د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیس په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې. دا پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړې. د سرپل د والی ویاند ویل چې د امیرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوو. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشئی موادو د پروسس ته څلور کارخانو د لمنځه وړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یا اغیانو او قاچاقچیانو د وژلو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دریو سیمو کې عملیات کړي دي.
د ابن رسولی په درې ساحو کې چلته د مهو 400 د پروسس یا د تخول درې څلور کارخانه فعال شوې. هغه د چوری، کندهاري او جلالي په سیمه کې جوړ شوې چې د ځواکونو عملیات ور باندې پیل کړل، چې په ترڅ کې د 400 د پروسس څلور وړې کارخانې له منځه وړل شوې. او په دغه عملیات کې 15 تنه وسوال مخالفین چې په دغه سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی ورل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوی و، امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د غزنی چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په قرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړی چې سلګونه کیلوګرامه نشئی مواد پکې له منځه وړل شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر 13 مه دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. وو چین د پنځشنبه په ورځ په خپل میاشتنی خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری شوی راکټونو د شنډولو دسکا هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. د چین د دفاع وزارت وین پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویل چې دا تمرینات د سیمې وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیردو سره تهران اوس له روسیه او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. تاسو له ساده راډیونه خبرونه اورئ. یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د رازموکوف مرکز لخوا خپرې شوې. د اوکراین 40% وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ثواب ویلي. تیر کال له هرو لسو اوکراینیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې یو پر دوهمه برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو دوو یا درې کلونو کې ښه شي. او د روسي پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالني پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل ورغړ. نوالني ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوې. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیټري میدویدیف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالني وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویدیف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د سازمان له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه د افغانستان د جګړې په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د شمیرې ثبتول پیل کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي یرغل څلوېښتمه کلیزه ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوځونه پر افغانستان په مستقیم ډول یرغل وکړ او افغان خاوره یې اشغال کړه. دا چې د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان کې د دغه یرغل تاثیرات څه دي دا به په یو تفصیلي رپورټ کې واورو. د یو شمېر هغه کسانو خاطرې هم درسره شریکوو چې څلوېښت کاله مخکې د جدي په شپږمه د پخواني شوروي یرغل په یاد دی. د انتخاباتو په اړه په ریپورټونو کې بواوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستیو سرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر دی یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وایي که اسناد لري اړوند ادارو ته دی وړاندې کړي. په بلخ کې به مو د اطلاعاتو کلتور ریاست د هغه هڅو نه خبر کړو چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین د خانقاه د ساتنې لپاره د یو حفاظتي چتر د جوړولو هڅه کوي. که وختو نور ریپورټونه ملرو همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي. ازادي راډیو ته وکیه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زر ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا هیله خي چې طالبان د تاوتریخوالي په کمغولو توافق وکړي څول امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې اترې نتیجه ورکړي او بیا بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو شکیلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یو تلپاتې سیاسي توافق او اوربان ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 300 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پر راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان امیدواری و چه در جنگ در ختمول در پاره یا اقلا در جنگ در کمیدو در پاره اگوی حل زلی و که در فرصت چه مخطر اقل در دویخ استفاده و که کم مرحله تا چه اگوی رسیدل در خلی زاد در تیم سره کم امیدواری چه پیدا شده چه اگوی از لگیادی پا خور یا پا میرمشا یا پا کویتا که پمدغه بانده اگوی خپل مشران سره یا نور چه کم مؤثر دی پمدغه لاره که اگوی سره لگیادی مشوره کهی زه امیدوارم چه اگوی یا مثبت نتیجه تا ورسیگی بکه چه هیس کلا مخ که در جنگ پا ختمولو یا در جنگ پا کمولو بانده هیس کلا من دستی و خبر نو اوریدلی چه پدغه مدری ورزه که من اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د قطر په پلازمینه دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتي ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د ډسمبر پر 14 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنې طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي په راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې سوي دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامي شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کموالی ته حاضر نشي فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو لپاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول له منځه ځي. ویل کېږي چې د پېښور شورا په شمول د حقانی شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنې دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کموالی دپاره او د بعدن د جنګبندي دپاره د امریکایانو سره یو توافق ته ورسیږي. خو ورته حیات چې کله کوټې ته تللی دی هغلته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمایندګي کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره جمعه په یوه ټویټ کې ولیکل بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي. د جدي شپږمه
گاوز روز ها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان ده پخوانی شوروی ده یرغل سلویشتما کلیزه
بمبار اغا وقت شروع سو چل مر خطی جتو راج پر دی بمانو خود
لعزادی راژیو زنگری را پرونه ده جد پش پجما واوری او گوری او ویلولی اف ام سلاشاری پینزه او ازادی راژیو تکی کام.
سپوږکله ساده یې راډیو ناوړی نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پوخاني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل څلوېختمې کالیز سره برابره ده. په دې ورځ د پوخاني شوروي اتحاد زرګونه سرتیرو پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ او ببرک کارملې په کابل کې واک ته ورسوه. دا چې د څلوېختو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه یرغل تاثیرات څه دي، ګڼ افغانان د خپل ټول ناورین پایل له همدې ورځې بولي. اکرام الله اکرام په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لري.
د جدي یا مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ دا له نن نه څلوېخت کاله پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او حواله لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حافظ الامین ووژل شو او کارمل د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الامین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږنده ګڼي وایي چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدي شپږم ډېر لاسوات په زوستم کال د وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بده او تاریخ ورځ وه. دا هغه ورځ و چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د تیر اتک په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. هماغه ورځ چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه
دوام لري. دی روان وضعیت نه د وتلو یوازینی حل لاره سولې دي. هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی تلوای که وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخړوي، دا معنی لري چې دغه ډله د جدي لشپګمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1955 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1948 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له دې هېواده ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلویښتو کلونو په تیرېدو لا هم د دغه یرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د سور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د سور د ومې کرغیړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د ووم د سور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پګم دی جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختی ورځ ونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وکټ ک خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه تر لاسه کړ او څوبره سلوسه کده لا غیدل ته پرې کودل او دوی ابرومند ولګل ول خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وایشل سه الته جمهوریتونه رامند سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وای چې د بدبختۍ پیل غنی وای چې اوس د دې هواد اوسیدونکو ته د دې سنځونه د وټلو لپاره یو واله پکار دی. د دې خار دوا اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل
چې بیګم د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روري ده چې تر نن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي، وطن نه جوړیږي، هیڅ څه د شش جدي نه خطر نه لري.
بیګم د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو توره او یو خنړې ورځ او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شوي دا مغه ورځ نه جګړه شروع شوي او تر نن تاریخ پورې زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هغه سوې لږ چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه خسن سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو ژغ د ازادي پر څپو.
ګلرب دغه دریاوی کالویمه البته انقلاب وشو انقلاب چې وشو مونږ ټوپکونه واخیستل د هغه کې ملیشو کې ځان شامل کړ هله 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 چې روسان ووتل
افغانان هغه وخت کې چې ډز بدې نه کوو افغانانو ته څه نه ویلي شوروي خپله کار کو خپل دښمن پسې تلو او اوس خدای ته چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي عام خاص دی د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډېر ښه وو اسوده وو دونه تنګسیا راباندې نه وو
ما جګړې هغه ورځی ادیب د روسان په وخت کې کله چې د حافظ الامین وو د نور محمد ترکی وختو د حافظ الامین په وخت کې چې د روسانو معلومات وشو او د جازونه به د روس نه راو چته دل او د خاطر د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې د خاطر روان د شپاړو 15 شپاړو کال عمر کې مو چې دغه روسانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله سالویخ کاله نه داسې کوم زیات پوره شو چې داغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د روسانو د وخت نه او لانجې جوړه کړې داغه وخت کې ډیر بمونم خاخ کړل بیا چې کله تل په هری پوسټي شاو خواته چې د مهنونه خاخ کړل او بمونه به خاخول او چې دا زمونږ یو تاریخ پاج شي دا بمونه چې دا بم تر ډیره پورې دوی سره جنگيږي واقعیت د چې زمونږ د غرش پانی تاسو مات ګټ کړل او مونږ هم چې مات ګټ کړو دا اسی
د جدی یا مرغومی شپګما د نن څلويخ کاله مخکې په همدې ورځ پوخانی شوروي په افغانستان يرغل وکړ شي د غنو افغانانو په باور د افغانستان ناورین او د افغان خلکو وسنۍ کړهونه له هماغه ورځې پایل شول او لا هم دوام لري په دې اړه مو ریپورت هم واورید او تاسو له څرګندونو مو ځینې څرګندونې هم خبرې کړې اوس بیرته زو د افغانستان تازه حالات ته او د انتخاباتو مسایلو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو ټیم لومړنی مرستیال امر الله سالی ورسته څرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمشنر دی یو ټیم په پلویتوب تورن کړي وای ک اسناد لري اړوند ادارو ته دی وړاندې کړي خاطر پر دې سپری ریپورت
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې د لومړی مرستیال د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د کمیسون ټول کمشنران به طرف دي او د هیڅ نومان په ګټه کار نه کوي د دې کمیسون وایي زبی الله ساده د پنځم په ورځ لازادي لري سره په خبرو کې ویل کمر الله سالي د خپل کړي دا پاړه اسناد لري د شکایتو کمیسون او لوی څرنوالي سره د شریک کړي او یاد د رسنۍ لوري ټول لسته وخی
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری د هیڅ په ګټه کار نه کوي بلکې دغه پروسه د کامیابی د پوره کار کوي زموږ وختونه د ټولو محترم نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه د چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبری تورونه نه پوره کوي کاسناد شواهد لري د اروندو ادارو سره د شریک کړي
تیر ورځ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح په کابل کې د وی خبري ناشته په ترڅ کې ویل چې د انتخاباتي کمیسیون دوه کمشنران د دوی د رقیب ټیم په پلوي کار کوي هغه د کوم کمشنر نوم وانه خص خواغوي په انتخاباتي تخته هم تورن کړه خدا چې د دولت جوړونکو ټیم په دې اړه کوم اسناد لري او کنه د دې ډلې ویندونو په دې برخه کې خبرو کولو څخه ډډه وکړه لدی وړاندې د ډاکټر عبد الله په مشهد صوبات او همپلن انتخاباتي ډلې د کمیسیون رهبری د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې په وی تورن کړي وو خو کمیسون تل پر خپل بی طرفی ټینګار کړای خدا لومړی ځل د دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتي کمیسون پر دوه کمشنرانو تور پوری کوي لوبل خو بیا د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون مرستیال دین محمد اعظمی په کابل کې د خبري ناس په ترڅ کې د امر الله سالی لوري شوی دا وته داسې جواب وایي
بل ما کافي کسر نشدم چې دروست چی گفته باشه
ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې چې څه ویل طبعا انتخاباتي ډلې حق لري چې ادعا وکړي خو ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې
کنيز ډلې په داسې حال کې په انتخاباتي کمیسیون کې د کمشنرانو تر اف په اړه څرګندونې کوي چې لدی وړاندې هم د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې کمیسیونونو په خوانی کمشنرانو د وظیفوي صلاحیتونو څخه په استفادې تورن شوی و چې اوس هم په زندان کې پراته دي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
څنګه زموږ غږ لازادي رادیو ناوړي وسم دا چې نړیوال رسنې د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې
د ټاسک اند پرپز په نوم یو خبرونه له افغانستانه د امریکای ځواکونو د استلو په برخه کې د ترامپ هڅو ته کتل دي. دا مقاله د هغه کتاب یادونه کوي چې امریکایي خبريال او امنیتي څارونکي پیټر برګن لیکل دي. د دې کتاب نوم دی ترامپ او جنرالان یې د بحران بیه. مقاله د دې کتاب له قبل لیکلي چې ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و نه غواړي د افغانستان د جګړې په اړه له افسرانو او جنرالانو سره خبرې وکړي، بلکې یوازې له پوځیانو سره خبرې کول غواړي چې هلته یې وخت تیر کړی. په دې مقاله کې راغلي چې د برګن کتاب وایي هغو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځ سره خدمت کړی او په افغانستان کې د جګړې منتقدین وو، ترامپ ته ویلي و چې دا جګړه نسي ګټل کېدای او ناټو یوه ټوکه ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نیټه پر امریکا له حملو وروسته ناټو القاعده شبکې پر وړاندې د جګړې برخه سو. دغه نظامی ائتلاف په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک یا ایساف په نوم د 1,10,000 ځواکونو مشري وکړه. په افغانستان کې تر شاوخوا 2 لسیزو جګړې وروسته د طالبانو د حضور په خاطر پر ناټو انتقادونه کیږي. په دې جګړه کې شاوخوا 2,400 امریکایي سرتیری او تر 5,000 زیات افغان سرتیری وژل شوي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له امریکایي سرتیرو سره د ترامپ د خبرو موضوع په داسې وخت کې تر سترګو کیږي چې یو څو موده مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د اسنادو په نوم یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې وه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خلکو ته درواغ ویلي. په مقاله کې د برګن د کتاب له مخې ویل شوي چې ترامپ په خپلو بحثونو کې د نیویارک په منهاتن کې د 1980 لسیزې د یوه رستوران سلاکار ته په اشاره ویلي چې سلاکار غوښتل د رستوران پخلنځای نور هم پراخ سي، خو له سلاکار سره تر خبرو ښه وه چې د رستوران څښتن له ګارزونانو څخه سلا مشوره اخیستې وای. ترامپ په 2018 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ویلی وو چې له افغانستانه به امریکایي سرتیری باسي. مقاله اشاره کړې چې په دې وروستیو کې NBC تلویزیوني شبکې د درول ورپوړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي د ترامپ ادارې داسې څرګنده کړه چې ګواکې غواړي له افغانستانه 4,000 سرتیري وباسي. د افغانستان د لارو کوڅو نه امنیې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ور اړولی دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لارې کوڅې په نړۍ کې له تر ټولو خطرناکې ګڼل کیږي. ورځپاڼې لیکلي د نومبر میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان په شمال کې د پوهنتون یو پروفیسور عزیز احمد پنشیری وتښتول سو او وروسته په ډزو ووژل سو. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو، قاضیانو، څارنوالانو، د بشري حقونو کارکوونکو، سوداګرانو او افسرانو په ګډون د پنشیری غوندې نور کسان هم شته چې د افغانستان په لارو کوڅو کې وژل کیږي. طالبان پر حکومتي استازو د حملو مسؤلیت اخلي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د پنشیری غوندې د وژل سوي کورنۍ نه پوهیږي چې خپلوان یې طالبان وژلي که غلو، برمتنیونکو او یا نورو کسانو. اولی په ورستی پیښه کې د سولې د حرکت غړي موټر د سې شنبې په ورځ ناوخته طالبانو برمته کړل. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو دا کسان د پنځ شنبې په ورځ راخوشي کړل. دوی خلکو ته د سولې په اړه د عامه پوهاوي په خاطر هرات ولایت ته تللي وو. طالبانو تر اوسه ازادي رادیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. په اړه یې فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کړي.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ، د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش
دی وی د تطبیقات یو له مهمو اهدافو څخه ده چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له تروریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات چې نن جمعه پیلېږي د دسمبر تر 30 پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بل خو د چین د دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. رویټرز خبري اژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنځمې په ورځ په خپل میاشتنی خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری سویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران د پوځي تمرینات داسې وخت کېږي چې د ایران له اټومي تړونو د امریکا د وتلو پر سر د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی. د هند سمندر او د عمان خلیج د نړیوالې سوداګرۍ مهمې سیمې پاته سوي دي او د ایران د پوځي چارواکو په خبره د دې اوبو لارو امنیت هم یوه مهمه دنده ګڼل کېږي. وروسته له دې چې روان کال په فارس خلیج او عمان اوبو کې پر سوداګریزو کښتیو بریدونه وسول، امریکا او عربستان ایران تورن کړ چې په دې بریدونو کې لاس لري. تهران دا تورونه رد کړل. تر هغو بریدونو وروسته امریکا د کښتیو د لیږد د امنیت لپاره د ایران په جنوبي اوبو کې یو ائتلاف جوړ کړ چې عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، البانیا او استرالیا یې غړي دي. چین له ایران سره نږدې ډیپلوماتیک او سوداګریزي اړیکې لري، خو په عین وخت کې چین په سیمه کې د ایران له عمده سیال سعودي عربستان سره هم شی اړیکې لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بمي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامه روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړو وژل شوي. چارواکي وایي تر اوسه پورې د میړه د نیولو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او د دې قتل په اړه څېړنې روانې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بنداب ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلور کارخانو او کارخانې له منځه وړل شوي او همدارنګه ادعا کوي چې نږدې شل تنه وسلوال یاغیان او قاچاقوړونکي وژل شوي دي. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دوستانو زموږ له ازادي راډیو نو اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په بلخ ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا د ساتنې لپاره پر یو حفاظتي چتر کار پیل کړی. د دې ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ترکیې هیواد 15 کاله د مخه دغه چاره پیل کړې و خو نیمه تمامه یې پریښوده. نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین ولایت خانقا د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاودین ولایت د خانقا لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کیږي. ښاغلی ساهو د دغو لګښت دقیق شمیر په ګوته نه کړ.
دپاره تحقیقات ونیول چې څو میلمه کې کار شروع شوی چې انشاءالله په دې څو میاشتو کې به کار بشپړ شي تر څو له موسمي پیښو څخه یا حادثو څخه امن کې تخفیف مخنیوی وشي.
د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقا د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاودین ولایت د خانقا قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1950 کال بولي او وایي چې د یاد خانقا د نړیدلو برخو د نه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول د نه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډیر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز و نړیږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا رؤوفی پاړه وویل
خانقای مولانایی که کمی از او باقی مانده و حتی میشه که دیوارهای حفاظتی و سقف حفاظتی بر او ایجاد شود تا اینکه اضافات طبیعی و جلوگیری شود.
د بلخ د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا یو شمېر برخې د طبیعي پیښو واوري او باران دي ورخت لامل لمنځت للی او د دې لپاره چې لدغه تاریخي شتمنه ساتنه وشي د بلخ امنیتي ادارې دی باید د هغو د محافظت لپاره د ساتنې یوه قطعه معزه فکړي. په همدې حال کې بیا د بلخ امنی قمندانۍ وایي چې د بهاءالدین ولد د خانقاه د ساتنې لپاره یې د بلخ ولسوالۍ د امنی قمندانۍ یو شمېر پولیسو ته دنده سپارلې چې له دغې خانقاه څخه په 24 ساعته توګه ساتنه وکړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هر کله کوم. دا ونې په دې موضوع غږیږو چې په افغاني ټولنه کې ولې خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم د یادولو څخه ډډه کوي او دا ورته بد ښکاري. آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دیني اړخه ګناه ده؟ که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژند پاڼه کې ولیکل شي کومې ښېګڼې به ولري او کومې اسانتیاوې به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي؟ آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره کې د هغې حق دی؟ د نیمې نړۍ د دې خپرونې موضوع مو د هغه قانون طرحه ده چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا جوړ شوی چې له مخې به یې د ماشوم د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم د هغه په تذکره یا پیژند پاڼه کې ثبتېږي. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېری یې نارینه دي د داسې یوه قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژند پاڼه کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم هم ثبتېږي. په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینهوو په غاړه ده، خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ور له غاړې ده. خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي. افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي، که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکی تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې ترسره شوي، خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی. دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي.
لس کاله کېږي چې خاون مې مړ شوی دی، وانان مې پاتې شو. بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو، ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو. بیا چې هلته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره راوړه. بیا چې هلته لاړم احوال نفوس ته لاړم، ما ویل چې دوی ته تذکره ورکړه. زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي، د پلار یې راوړه. د پلار یې نه وو، ایوانان مې بې سواد پاتې شو او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي، یو یې کراچی کوي.
د ولسی جرګې غړي انیسا عمرانی د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي.
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ولیدل چې موږ د ماشومان د مسؤلیت په خاطر باندې د هغوی ښځو ډېر کوشش وکړ په پارلمان کې چې د هغوی قانون پاس